احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بې حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقدې او تحلیلګرې صدیقي وسمقي او حقوق پوهې او د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده په یوه ګډ بیان کې د حجاب او ایفاف نوی قانون شرمونکی او د خندا وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچوونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلای.
په دې کتاب کوم راغلی چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دا ما نن کتاب یو کاغذو قلم بل خاطر دې لیږه او پاته سوي دي.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې هتاه میاستې مستې مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می دمات سره دانا را جور کری.
دا خطاتی دا هنر پاره با واوری او پا کندهار که خطاتان لچارواکو غاری.
دا خطاتان تشویق سه
چه ازمر دا پاره یو نندارتون جور که
و جرمنی که افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمیر کتابونه چاپ کړی دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کوال او شپاړن اسدالله ملکزی له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختنه چې پاچا شي د پاچا مفازه سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي، خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک اوسه جرادو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لژلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلې شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدي خاطري او تاريخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنه چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، ماتې او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجام یې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت کې پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې شپې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1980 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ورځنی درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1980 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وو
او بالکل دا د راځه مجب دي واستي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به کنه غواړم تر 1980 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورته سوي دا ځاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه راته لوچې وزنی درښتنه کړه کله ونی کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی یا پته باندې وخت باندې چې کابل او وطن یې باندې اعتبارال ما باندې باندې ویل کلی ډیر کم نه شوی چې شاید یو هفته باندې ملي کلی نور په پامغه ورځ دا ته په یو سات لیکلی د ډیر د شراغلې چې مثلا په کتاب کې راغلې چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر دې لري او پاتې شوی دی دا غشم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخسته دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غری وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو خپل خپل سترګ ولیدلې دي او جنې راشه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسې کولې کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین مې لیدلې دي خبرې مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښ شو په پلانکې منځ کې کې په پلانکې جګړه کې دا شم راغلې دي مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغیشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړ وځ تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه په شو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شی نور شی روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا پرم شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې دا شی وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نه وسو دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شي دي چې یو وخت لري ودا سره یو سره لري بیا د سړی یری یا یو وخت مې یو هغه کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبه ولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ
او شمه سبا شو چې هغه جنگونو کې څو خپلې متوبېل شي هغه احساس ډیر زیات اسلام پیوړې یو کار ورزي جوړ شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې پاتې شو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کني دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جګ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې تبه ورو کله کله زه د هغه ډلې طرفدار شوم چې ډېر جنایتکار ډله به مثلا کنه یعنی د شوی چې کله کله به ته ډېری یو څوک به ډېر ښه تشکر شي تا دې جات به کېده خو او طبیعي ده چې وای کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خو یو دی وی طرفداري کوي کنه موږ به طبیعي ده چې چا طرفدار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو بیچاره پانه تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درشل ولی او وتواجی به له دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو نو ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکالمه کې لیکل شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مې تنه کراګل دی په یو کې خو تغیر چې احساس وو عوام د دې بار نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو د غدي پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دا وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
تدیر خو نه خبر وي کنه یعنی نه مالې مده چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه غاښ لیکل او ورسته به یعنی پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولا چشته وای ما شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چلی کې نو ډیر شاید دغه ژبه هم ډیره خوندوره دی د معاف کومان کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شې نه دی چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو زړه کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
له لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلال زی څخور
ک نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی که می چغی تا پسی دی که جنت می دخو بودی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که می ورزی دی دا عمر که کلون دا زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانی دی نه هیریگی تپلوی عذاب اختایم زپتلل یو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله زما لامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زه پتللی پسې زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللي پسې زخته ډیر خپه یم که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دی چې دا هنی واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی شي یو څه شی رسم کړي چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کړي طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای شي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دانه را جوړه کړې، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، د اوښکو له جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړې، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
ځکه دا د یو هیواد څخه لانیان راتلله، مشتابلوګان او منظري چې وشان به پراته و، چې هغه به اوغاو ته تل دا و غوړان و، او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي، مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسساتو دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بنج په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر بخښ شاته ولیدلې دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطانو به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول، خو د نوو تاهولاتو په پایله کې دغه ټوله نمونه حل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نمونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په دزمش پر لاسکاري د اغیزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، اگر دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخه سره که مستاسو ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم تاچیر ازای مینه زما زما د ای
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبر جایزه د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به آزادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشندو سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وی پکٹا روئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے عشقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گما اس کا پتر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وی نن پزار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے خبر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دگا ملاز پسر شم وی پتی مصر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے بیزان دے اویزان بھی نمائے پشن بسر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے بیزان دے اویزان بھی نمائے پشن بسر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے